تنتاسو ستړي مشي او یو سلام قدر من اوریدون کوته ډیر زه تمنا په پایل کې دا چې موږ مو د مخکخه خزو خبرونه کې ملمانه کلو د علاقه مراکل کور ودان منن
تاسو یې ځکه چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ ترکه چې په ګڼو برخو کې رسیدلې نو خده چې اردن کې هم لتا سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کې را رسیدلې فعالیت مو څو او لات څه کول غواړي تقوا خور اردن کې حتمن لدې سره آشنا شول چې د ماستری ترکه چې مزد کړي کړي دی ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه و
زدران صاحب د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل البته تراغي وړاندې په کابل کې وو او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل وغلته مو ژوند پیل کړ غلته لنی کمر غاسره د دې چې ډېر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله د جنگونو پر مخ د خوونځي دروازې تړلې وي خو د عرب لخوا یو مدرسه جوړه شوې او چې غلته نوم یې تقریبا دغه پروسیجر ټول شان د و چې دیني زده کړې غلته کې خود معرف کریکولا هم غلته تقریبیدل او غلطه ما یو څو ټولګیل ته درس ولوستل او کله چې موقته اداره جوړه شوله دا غینه ورسته زراغلم څو ټولګی مې د ساوی امتحان ورکړل په کابل کې په اووم ټولګی کې شامل شوم نو دا چې دومره وقت خیز می اچول او څو سنفونه می پریښو واقعا ما ته سخت و او کورنۍ یعنی زمونږ کورنۍ کې تشویق دا ډول دی چې د سیو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خوري پایل کړه او په دومره جک سنف کې کیناستلې کته ناکام شو او در سره ګورو نو همدغه ویره و چې ډیر زیات هڅه مې وکړه فارسی ژبه مې هم نواز دا تایم لا مې هم نواز دا دمه نو اوم ټولګي کې زه د ډېر رنجونو په منځ کې او غلط خو دغه کټګوري د الکانو د سنفونو په سر هم کېدله تقریبا د اوو اتو سنفونو ترمنځ عمومي او لمړی مکتب په کچه شولم او بیا هم داسې اتم او نهم سنف متوسطه مکتب او لمړی ومه دا غینه ورسته بل مکتب ته لاړل مدرجه مې له لاسه ورکړله ولې تقریبا په غلایق شاګردانو کې راتلم او بیا په یو لسم سنف کې ممتازه شاګرده شولم نو بیا دا غینه ورسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم سره چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي خو انسان یو هدف لري چې باید ولولي زما هدف طب و چې زه باید ډاکټره شم خو له بده مرغه زه ونتوانېدم غلته کام کورم په هغو وختونو کې اوس څه مشکل و او رقابت دی عمومي و نه د نجونو سره ادبیات ته بریالی شولم او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږېدم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم ځکه هغه وخت امتحان عمومي و نو ټول راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده ده ته به ډېر معلومات پکې حاصل
کړېنو
ادبیات مې پیل کړل پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې دا واقعا داسې و چې یو مثبته انرژي رابخله په ټول کې خونه خو تقریبا 15 یا 16 سمستره داسې زه لومړی شولم په پانتون کې او بیا دا غینه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغ شولم په یو نوي کې او دوه نوي کې د دوه کلم مستری ولوستل نه وقفه پکې رانه غلله
تاسو لوړتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوي بل اخره کزړه مو هم نو ولوم ویل بل اخره زړه مرته جوړ کو دا یو خورا مهم پیغام لیک دی یعنی ډیر زمونږ اردن کې زمونږ زده کوونکي پونځي ته کامیابی کې په زړه جوړ نه وي وای دا زنه وایم یا باید لوړ پونځي ولول فرزند ته انجینری حقوق او داسې نور نو دلته پیغام څه وی فرزند کې زه ټیټه هم وی ولې کده زړه لکومې ولوستل شي خولوستل شي مستقیما ار وخلاص راسه ورته موجود وي بیا یو څوک لکه تاسو یو مثال چې اوس تقریبا 45 برخه کې درابري تر کچه رسیدلې په غنو برخه کې فعالیتونه کوي یعنی یو څه تر رسیدلې شي کار وکي
یقینا په هغه وختونو کې کله چې زړه خوښی نه و چې بعد ول ادبیات ولولم نو زما یو ورور وغه بهر کې اوسېدل وغه ما ته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار مې چې د تشویق کې بعد هغه پانځي ولولې نو هغه ما ته ویل چې بهر کې ادارات د کانکور پروسې ته وی دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټرانو په کار دي دومره انجینرانو او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زمونږ په کار دي باید تاسو یې تولید کړئ نو هغه ته کانکور نظر په اړتیا د ټولنې کادرونو تولیدوي او دلته داسته چې ته 15 وچ موږ څلوېخت نفر ته ضرورت لرو شخصي پانتونونه جمع دولتي پانتونونه 200 ورته تولید کی څلوېخت نفر وظیفه پیدا کی نور بیکاره ګرځي نو کته غواړي کار وکړي دا مهمه نه ده چې باید طبي انجینری ولولې ته په هر برخه کې رسیدلای شي او ته باید کوشش وکړي که چیرې ته ډاکټر هم وې او ته کوشش ونه کړې خدای څنګه وای نو یو داسې ډاکټر به وي چې اصلا بمریض هم نه درځي او په نقصه به هم څوک نه روغيږي نو همدغه تصمیم مونی ولا چې سید په هر مسله کې سړی رسیدلای شي زه باید ښه کوشش وکړم
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼي یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشاله یم، یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي، زه ورته وایم چې تاسو یې لږ ولولئ، پکې ولاړ شئ مخکې او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو، نو انشاءالله تاسو به خوښیږئ. ما ته باید
د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي. ډیره مننه دې پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پې وکړو. بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټري دوره هم بشپړه کړه او زده کړې مو بشپړ کړې، مستقیم کار ته راغلی کنه د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډیر څه ولیدل
ونه زوره د لبڅنګ چې فارغ شولم
کار په تاسو ګرځول
ډیپلوم او شان مینو واخستی، فقط ام دغه یوازینه اداره ام د اوس چې پکې کار کوم د ګربت رادیو چې زرا غلب د پروډوسر په اسمان ما پکې دند پیدا کوم په
هغه سات باندې چې تاسو ظرفیت جوړول لپاره کار کړو،
په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم. زه دا نه وایم چې ما ظرفیت لوړ وای، زه خپو یدلم کله چې دومره د دوی لطف او د مغه ادارې او دومره هم زه توانېدلې چې ځان مې رسولې.
نو ترڅنګ یې پرانستو حکومتولي تقریبا د نوي حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړي توب مخسته یو غو موضوع ده چې شاید ډیر اردن کې هم پری پو نشي دا څه ډول حکومتولي دا او څه کار کوي، بل تر ډیره دې ته کار کوي چې خلکو ته باید په هواي موجود وي او هغه څه حکومت لري هغه ورسي کې افغانستاني غړي توب لري به تاسو اوس مرستيال لې دغه ځای ته چې ورسي دغه لار اوس څه اهداف تعقیبوي څه کارونه کوي.
دا کېدلی شي یو چانس وي. لومړی زه د دې پاک لیست نه پوهېدم د پرانستې حکومتوالۍ پاک له ایمیل راغی، هغه فکر کوم ډیرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپلې این جی او یا هم د خپلې ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کوي چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي، نمایندګي مو وکولی شي او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل، او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي دغه تحصیلي اسناد پکارو. دا مې ولېګل نو ورسته لسه وخته فکر کوم چې د دې لپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې، واغه د مدني ټولنو فعالین وو، د مدني ټولنو فعالین وو، د ته یو پروسیجر جوړ کړو چې بعد یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کېدله مقاله یې څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد څومره اخلي، او په زمن کې د دفتر هغه تجربه او بیکګراوند یې څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوب کې ګډون کړو او په کې بریالی شولم. وروسته د اغینا د کې څلور دیش کسان دی په پرانستې حکومتوالۍ کې چې دوه نفر له خپل اداري امور څخه دي او 15 نفر د دولت موینان دي او 15 نفر د مدني ټولنو فعالین دي او یو نفر د خصوصي سکتور څخه دی، د وتقای تجارت څخه، او یو نفر هم اکاډمیک اورګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپل ولسمشر ټاکلی وو او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره، په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوره وي، تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګوی وي، شفاف وي او حساب راکړي. یو ولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوه کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي. داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شول او کنه شولو، او څومره په دې کې موافقه و دولت، او څومره په دغه د دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یو میرمن یې، ولې د ګڼو خزینه بنسټونو لخوا د میرمن لخوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسیدلې او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپل درته ایمیل راغلی او هغه ځواب کو، فکر کوئ چې یو څه کار شوی د دې لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرئ یو ځای ته رسیدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دي او یو څه سړی ورته خوشحالیږي، شرایط موجود دي. اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی لپاره مساعد دي، باید کورنۍ دوی سپورت کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډیر زیات توپیر موجود دی. هغه په دې معنا نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خدا ده چې د ښځو د پاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وو، او په ضمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د دغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي، ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخله وو د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ووایه ځکه چې هغه ته زموږ ماشوم پکې درس وی. خو یو داسې مدرسه چې هغه مور د چوو کاله ماشوم ورسره وي د هغې په فکر کې نه یو ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي او د هغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه با کیفیته مدرسه وي چې عبادت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یعنې څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عملاً وینئ، تر څنګ یې پرانستې حکومتولۍ لارې لپاره چې اردونکي هم لږ ډېر پوه شوي څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړئ؟
د پرانستې حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه البته اولس کسان وټاکل تشکیل بشپړ شوله، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي، یعنې یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي او بل د پرانستې حکومتولۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده. او په ځمن کې اووه کاري ګروپونه دي په دې پرانستې حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی و دومره کاري بشپړ شوی دی او دا په دې حد کې دی او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو، په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی کو نظر موجود وي تاسو دسی رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي د خپل پاغه باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدنه سب کار دولت مخکې هم کول، هغه چې په هر ترتیب څومره چې وو هغه وو، هغه موجود وو، خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه او د پوښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی.
استاد دا پوښتنې کولی
شي اوس دا د پرانستې حکومتوالۍ هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو
د سړک تاسو نه جوړول نه د جوړ شوی، د حق باید خلکو ته ورکړل شي،
ځکه چې دوی کله چې موږ ته تعهد راکړی موږ دغه پوښتنه ورڅخه کولای شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډیدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو موږ ته تعهد راکړی په دې شکل ولې مخ ته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حد اقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ
شو. کارونه خورا زیات دي، درې څلور نور برخې لا پاتې کیږي چې په هغه کې ګو وخت خپرونې هم کم وي، ولایتونو کې هم د نظارت دا کچه شته کنه یوازې اوس پر وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند.
کله چې د پرانستې حکومتولۍ لپاره غوښتنه وشوله چې باید ان جی اوګانې او مدني ټولنې خپل استازي غلطه معرفي کړي، نو دا ولایتونو څخه هم دې ته خلکو خپل اسناد رالیږلي وو او له مرکز څخه هم، او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې دوی فعالیت کوي، هغوی هم خپل اسناد لیږلي وو غلطه. نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنې له ټول افغانستان څخه استازي لري دغلته چې د پرانستې حکومتولۍ غړیتوب لري، او په ځمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي اغه د تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لایکو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لایکو، بیا د هغه راپور دوی مختره کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو، او بیا کله چې دغه یو داوره بشپړ شي دغه تعهدونه ټول پلي شي بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور راټولوي، بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او جی پی په چوکاټ کې راکړل شي وو تر کومه حده پلي شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري. نو داسې موږ نه کوو چار ولایت ته لاړ شو، ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفره او بل امنیتي شرایط نه ایجابوي چې باید موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو. خو هیله دا ده چې د ټول افغانستان په بل دوره کې د او جی پی لپاره کسان راشي او هغوی تر موږ فعال وي.
تر څنګ تاسو د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د بورډ غړي هلته مو دا کارونه څنګه دي؟
د سولې پالي شورا کې ز تقریبا د شپږ نوي کال په پای کې زما عارفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ور سره لرلې چې هغه ته باید غونډه ولرو، خو معمولا د بورډ غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورډ چې په خپله بورډ کې د ښځینه وو تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري، د دوی څخه یې غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا زه د خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یوه بله خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادېږي. دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول. کله چې د دوی غونډې کېږي موږ به د خپل ولایت نمایندګي کوو، کله چې هغلته شرایط خراب دي د دې مسایلو او په ضمن کې به موږ خپله نظریات هم لرو په هغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغو فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري لرئ چې طبعا که زده کړې چاته ورکوئ یا لږ تر لږه تدریس کوئ د ته به هم یو اړتیا وي، ضرورت وي. دغه برخو ته مو هم پاملرنه کړې چې څو مېرمنې وروزئ یا کوم پوهنتون کې درس ورکړئ یا ښوونځی ایجاد کړئ، دغه برخې ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې زه استاده شم، خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی خو بریالی شوی نه یم، اما بیا هم ماته نه یم او د تصمیم لرم چې باید زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ وو او ماته یې خپله انرژي مصرف کړې ده درس را کړی دی، هغه باید زه پیونه زه د دې وطن بچو ته زه هغه باید ادا کړم او هغوی ته باید درس ورکړم. په شخصي پوهنتونونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پوهنځیو کې معمولا ځکه ادبیات پوهنځی ډېرې نشته دي درس مې ورکړی دی او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دی د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې
استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو کدا کارونه لا درته ډېریږي، فرضاً امتیازات مو هم ښه کېږي. ډېرې ګڼې افغان مېرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې، ولایت کې، په هر ځای کې تقریبا. داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی، اما زه ډېره چې ستړې یم یا پکې ډېره ګرځم هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې مېرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅ خپل حق ته نه رسېدلی نه دی، که هغه ښځه ده او که نر دی، که ماشوم دی، هر څوک له خپل حق څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، ادا اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایدار نه و، د وردګو د ځوانانو د همغږۍ مرکز په نوم چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی. دا بنسټ مو جوړ کړل او بیا د ډېرو استادانو سره هم خبرې وکړې. کابل پوهنتون کې اوس ځوانان وو چې دوی محصلینو ته چې هغه کسان چې د دولسم څخه فارغ دي، ځکه هغلته شرایط امنیتي شرایط ښه نه دي او په ضمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده، هغوی مو راوغوښتل. موږ خپل یو شخصي پانتون لرلو، د هغوی په هغه پانتون کې مزای په ځای کړل او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ، مطلب په یو نوم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو په نوبت سره، یوه هفته یو استاد، بله هفته بل استاد، دې ته تدریس وکړلو، درس ور زده کړو، حد اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل. او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام او همیشه دغس پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې په ما سره په غډله کې وو هغه یو څه وپاشل
شول. سوچم نو خیر موږ درته یاد کړو، که چېرې د خیر ښېګڼې کار کوو، ډېر ښه کار دی، خلک اړتیا لري ورته، که تاسو کې دا توان وخت و نو دا به ښه وي. مخکې دې یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډېروالی او ځینې ستونزې، که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرضاً تاسو ته رپورټ درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک ولسو کلونه ریسې نه ده جوړ شوی، فرضاً د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوې ده ولې کار نه ده شوی، همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي ولې کار نه پکېږي. یعنی خلک داخل تاسو ته شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوې وه، تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ؟ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا د دې ترڅنګ چې هغه غږ به رسوو، خو موږ هغه تعهدونه چې فکس مخته راکړل شوی دی، یعنی یو لس تعهد د دوه کلونو لپاره راکړل شوی دی، یو هغه څېړو، د هغه نظارت کوو، په ضمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپل د مدني ټولنو دغه د پرانستي حکومتوالۍ د مدني ټولنې اړخ نیولی دی چې دې لپاره چې په همدغه چوکاټ کې همدغه څلور دېرش کسان زایدل همدومره ظرفیت دی او په ټولو هیوادونو کې همدغس ده. دې لپاره چې موږ نورې مدني ټولنې راګډې کړو، موږ د دې لپاره په یو پروسیجر باندې کار کوو چې نورې مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایاتو په کچه باندې را شاملې کړو، خو هغه فقط اجرایوي صلاحیت ونه لري بلکې د مختلفو کاري
تاسو دلته نړیوال غړیتوب هم لري، نړیوال ټولنې لارې هم تاسو کولای شئ د فشار راوړي په حکومت باندې.
یقینا
کنه تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ.
نه، موږ باید ځواب ورنکړو ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوه یو او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو، یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو، موږ د هغې لارې هم کولای شو فشار راوړو او حتی وړاندیزونه وکړو، حتی له ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو.
چون خبرونه ستاسو د فعالیتونو د مخکې ښځو اړوند ده، دلته ښځو ته هم خاصې ژمنتیاوې په پام کې نیول شوي دي کنه عمومي پرمختیایي پروژې دي؟ صرف
د خځو لپاره هم په پام کې نیول شوی دی چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی، البته نور تعهدونه هم دي، خو یو تعهد دی چې د خځو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په 12 ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دورې د پرانستې حکومتوالۍ کې جوړوي او وروسته به دغه ژمنه چې د موږ سره کړې د دغه غزوی نور ولایتونو ته د خځو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف په خزینه قاضیان وي دا به جوړوي، او دا یو مهم حرکت دی. فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجال نه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي ته رسیدنه نه کیږي، د ښځو خو پرېږده. نور ولایتونو ته متاسفانه زه نه یم توانېدلې چې لاړ
شم، عمر هم کم دی انشاءالله، شاید تاسو عمر له ډېرو دوه سره کار له ډېرو دوه سره لاړ شئ او تر رسیدګي
او نیت لرم، کله چې نیت لرم نو انشاءالله دا مې هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ به کوي تر څو زه مېرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حداقل غوته ورسیږي او حداقل دی پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکولی
شي. تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کیږي، ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی، وړتیا لري، خو څومره د ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شي، څنګه مدیریت کولای شي چې تاسو 15 شپږو کارونه یو ځای مخته وړئ؟
دسته زالبته د خبره چې کوم دسته یو نو غرور نشي چې خدای وکړي، وای ښه منیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي. زه اکثرا کېدلی شي په ځینې ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي، ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړې نه یم خو مغز مې ډېر پکې ستړې دي. کله کله داسې هڅه کوم چې بس د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کینم، خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاک له زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه، دغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې یا هم په سختیو تا دغه لپاره څه وکړه؟
بالکل، دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره، نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ لکه تاسو زده کړو ویلې، دغه تر څنګ دغه کارونو ته دغه ټول ته دوام ورکولی شئ
انشاءالله. په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم.
تر څنګ تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلي سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشئ کار وکړئ کنه په همدغو برخو کې تاسو ته در سپارل شوي دي، سوله عالي شورا، هلته پرانستې حکومتوالۍ، هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره، کډوالو لپاره کارونه، د دې تر څنګ دغه ته لیوالتیا لرئ؟
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله او یو وخت کې مې تقریبا تیره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم، خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی، نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم. ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم، هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم، هغه خدمت د هرې لارې نه کیږي، او دا به زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم.
تر څنګه چې خبرونه پای ته رسیږي، که ورستې هڅې مو راته وایي، لا څه اهداف تعقیبول غواړي، څه خدمت کول غواړي، او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي، ولې خورا زیات خندونه پر وړاندې دي، څه پیغام لري، څه کولای شي یو ځای ته ورسیږي؟
زدران صاحب، لا یکلف الله نفسا، څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ماشومانو ته، ټول ځورېدلي میلاد ته، څومره مې چې واسطه او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو لپاره به کار کوم، او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو لپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه کمپاینونه ترلاسه کیږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ساس پچیر گن نورې مېرمنې انجونې شاید زوريږي له ورته حالت نه او دوی غواړي له دې حالت نه ځانو باسي څه لارې ورته شته
لومړی خو زه کله چې یو څوک زوریدلې وي او یا پستون زکی وي دوی خپل د ځان لپاره ممکن ډیر څه ونشي کولای خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ورنکړي او په زمن کې زه د دوی له محترم کورنۍ څخه له نارینه او څخه له ورونو څخه له خواندانو څخه د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخت د دوی ملاتړ وکړي او تر شای ودرېږي او باور ور باندې وکړي کله چې باور ور باندې وکړي زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي که باور یې مات کړل او زما کور ته درشي زما دروازه دی
وټکې زیاته مننه محمود تقوا په خبرونه کې لګډون نه چې دوی مخکې کې خزه پتیر پیوا د خبرونه کې را سره ملمنو ای ساسو لپالتونو کارون نمن نا اردن کول تاسو نمن چې خبرونه کې سو خیر وسه
ګډون
درنه اردن کول تاسو نه مننه کا په افغاني ټولنه کې یا په متوالي کې د خپل دوند په اړه تاسو پیغامونه پاتې وي په 0 0 شمیره را ته پریخه شه د شمیره تاسو لګونه په اتومات ډول سپټوي په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د خپل دوند په اړه تاسو د خپل پیغامونه به د پنځمې پورس په 12 نیم بجې مونږ درته خبرو ده روانه چې ما یوسف زدران چم تکړی ودل ته پای ته رسیدي د خدای په امان
سم رب ملی سم را ګرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوګ جانا نا زندگی تیرو ربی منی تمرا گرانا زندگی تیرو تن بغیر خوب جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دل رکرو چی دے زان پغم دے پوہن کرو دزم کی غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزدی رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو